سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایران خبري اجانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د خبر جزئیات په وروسته واورئ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو د امنیي قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 0 افغانیو عواید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه افغان لوبغاړو تر دې دمه په درې څلوېښتو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي په دې کې د رحمان الله ګربز یو سلو 15 منډې هم د پام وړ دي تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 4 نوې منډې کړې دي ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړې او دمګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کېناستلو غوښتنه وکړه اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ اور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,569 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو د افغان ټیم نن له بنگلادش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی
دا ډیره ګټورې دي، دا هر ځوان له نشې توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړي.
د اړبام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونه ورستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحي مرکز شلاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بله ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونو ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومترۍ کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې یو اشاریه دوه میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځه کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه اته لکه پنځه زره او شپږ سوه نهه اویا په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د پنځو کلو څخه کم وي.
که څوم نوموړي د درې نور ولایتونو کونړ لغمان او نورستان پاړه څونه ویل خو دغه پروګرام یوې با خبرې سرچینې چې وای نه غوښتل د اجازه نه درلودلو لامل نوم پر راپور کیات شي. ازادي رادیو ته ویل چې په یاد ولایتونو کې به څه د پاسه څلور لکه ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو بټي کوټ کوټ نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. پم دی حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکو وای نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکو ورغلي او د دوی ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبد الله د ننګرهار اوسیدونکو نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپل ماشومان ته واکسین ولګولو نو هیله مې ده چې ټول کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمن د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتک د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه مو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټوګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي بختیار؟
ستارګز صاحب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو مخې د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. یو سل 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. په 13 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 255 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنگلاديش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهون کې و چې دوی د کمو منډو په جوړولو سوځیدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي او کولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکې تو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پورې منډی کا دغه بیټسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیټسمنان هم شته. مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنداس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې ورتستون زیوي خصوصا راشد خان او مجیب.
وشتنځای چې لساره منګلې د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو دا یو وکټ د چتر ډیره پوری د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وی نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان تو پچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر د غټ کرکټ د غراز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمون خلاف دوړه پاڼیو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې تو په هون کې د غراز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیران دي چې دوی کولای شي یو ښه کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼه کې اسانه نه وي.
ډیر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبري کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانه موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
وربشو بامیانو تالته په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سره لمزي کا مولا ته دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ده ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سه پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگان تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانه رخی جی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوسف دمی تکاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فعلا مریض ما میگم خود
زمین په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانې وژل دي. نور غواګانې هم ناروغه شوې دي. زما غواګانې هم ناروغه شوې وې. کومه په شری غواګانو کې د کمړې شي خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانې چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې و خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من خود واکسین کرده بودم واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح‌الله ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکه یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2002 واکسینا باید تطبیق وکړم و ته نو زافتو دا
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې واویا 1432 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
دا له حالې فعلی د چریان اس واکسین نارو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانش وایي دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو دیرش کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار وو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاسته ولوید. د خبرونه در راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لخپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیخې پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارته دی نځي. خدای د شپې نا وخته کارته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوست د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم تویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسولین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وای غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیلا او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل
دا ډېر ګټوري دي دا هر ځوان له نشي توکو څخه مننه کوي او بل خیست دا لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړای شي دا پرمخت للی شي له نشي توکو به شیدای شي پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر سړی باید له نشي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشي توکو روک دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملو نه شایسته عملو نه لاس واخلي مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړي
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو خاصتا د نشي توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو بودیجه نه لرو یا کوم هغه لاسرسی نه لرو ورته هر چېرته کولی سي په کلیو په بانډو کې کولی سي او موږ همیشه کوشش کړی تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي اجمالا او ولیولا ازادي راډیو ته داسې وویل
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشي توکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه له بیجا کې نوستونه له دې شانو نه لاس واخلي بیا کولای شي چې عمل او خراب کارونه لاس واخلي ځان لري وساتي
پیغام دا چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پریدي هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کوم رزمی لوبوي وغو دی پاره دی سفتنامو که وغو که دی زنون شامل که چه دقا کم مرز کم افت باندی دوی اخته دی چه انده که لدوی نه دوی بیغمش دوی دی پاره خود زیاد تشویقی جنبه لری دوی که چیر تا دستی بیزای گرزی و دستی بیزای خلق و سر رفت آمد لری نو دوی حتوانه دقا لوبی چه گوری دوی هم غالی چه انده که منگ نه هم دستی ها کس جول چی انداسي لوبو کې شرکت وکړو
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو د ځایي مسولینو په خبره دغه تل د لوبډلو شمیر نږدې 132 لوبډلو ته رسیدلې دغه سیالی په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سٹار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان شار کې د نیک کلب په نوم په بریا فایته ورسیدلې ځای طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل موږ په څلور ورسوالۍ کې جمع نظمونو غوښتنه کړې ده غلط منظور شوی دی خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړنه درکړل شوی له مؤسساتونو مو بار بار غوښتنه کړې ده موږ ته وعده راکړې ده ډاډ راکړې ده ان شاء الله چې دوی په وختنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنايي سبب یو سبب وګرځو
دا په داسیال کې د له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي ګڼ شمیر ځوانان بیکاره سوي ګڼو له افغانستانه تیښته کړې پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بیکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښی د ډیر سخت وچکلی پکښی د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالۍ ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سي د وچکلۍ او بیوزلۍ او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د زموږ په کلی کې د زموږ کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دیش کسه کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه راایلک محلی ټولګي ټول پریږدي ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس یې ذکر او ټول نه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ د هیله کوو د طالبان حکومت څخه موږ سیمپونه را پریږدي موږ خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وربشو لندو خبرونو ته ایران هغه دو افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیز حمله هم شوی د ایران د جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیز حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دوی پولیس دي او څلور حمله کوونکي هم دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي پېښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې دې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري افغان ټیم تر اوسه په 49 اوورونو کې او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې کړې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکی ته پرونو ویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق ده لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ دویمه نیمایی کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبریږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري
د ایتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولې دي د سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلم او چاقوی را باندې راستلې ده زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم
دا چې د موتاجینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څړ ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
لازمونان تاسو یاست کزه
ولی موږ ته نه ځواني در سره کړی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان ماشومان او ښځې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ په دې چوکاټ کې راغلي کڅه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوی چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاری کوي د پیشکاری نوي بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بسترز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت تو پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیان ولایت معتاد خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وای د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتاد خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی معتاد خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامي بار موندې ما هیڅ نه میتونم اس کی کومک بگیرم کی ما
نګره یو د 24 کلن امیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې لتریو کلو رئیس نه شکوي وای لمړی خوند معتاد او د وخت په تیری دو سره د هم سره معتاد شو. نګره ازادي رادیو ته وویل چې معتاد میړې د دې اولادونو ژوند تریخ کړای دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چوزلی ده بولی دی ده سورس هم را غلی چیزی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده زما ما شرزوی بیدیر واقع چوزلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده.
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلن پر محتد و خوزو ده جوان کری را تنگ کریده. ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګارې ترڅنګ لسکونه داسې معتاد میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږدېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقي خانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپل ګوشهګیری او یا انزوا طلبي یا اختلال دي. د همدغه اختلال ذهني حالت دي، من جمله انزوا او ګوشهګیری، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه یې حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداد کورنۍ له منځه ځي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او محفل کې اشتراک نکي دا ویریږي چې د تکوم حل تکوم حالت را ماستن شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دینه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنه استفاده کهی.
ایا طول معتادین هم داشت گوخه و شدل خوخوی که جین و زنگل و نشهی موادو دوی دیر دول گوخه زوند کولو تاریسته لیدی؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول او هفیونو کوکاینو شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د گوشهگیری و د انزوا طلبی حالت ورته لیدل کیږي ور علاوه دوی باندې د الزایمیر او یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي اکثرا لیدل شوی دی دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دی دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دی او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سلفی صد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغیز کوي.
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسی دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې دی لیدل شوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالت دردونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره او تداوی لري. چاره او تداوی دا ده چې دوی په مراکزو د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي او هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیوالې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پریښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډراما کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زوره ور. غفار جان بل سیګریټ هم ډکه
زور ډکه یال دانه نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وواهه، هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ، زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
د سپی غپا چې دی بابا، تو فکر کوې چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندې؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې کا،
ته نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
خیر
دے خو کرتے سب کو موټر پیسې سوار اعظم هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده وغلا
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
او څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشی کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهېم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټ په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجی صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شئ بنډار مو.
وای 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 و والا کا پختور کی دی پردا جمیل پہ ورشا تر کور ورا سوا نشدے پکو مکندے کی اونل ویگی او یا چیر تھا موٹر نہ وئی
وئی نہ سارا ورشا سیگریٹایا مو پی وا کار چ پی وجی پ بوگ با پکدا تا واچی
نو
اس بار ہے نہ وئی کور نشدے دا یو ڈول بلاڑ جی غمی موٹا
یا ربی غی بوٹی رو کھاندن پدا ہے وہ کارن والا کھتو برا کھاندن
نا زوانان سڑا یو دود ور کی تاسی پورا یو سگریٹا پی ہوا
یو دود مو ور کرو تو برا ساتھ مو تیری دا
باس دو ری چکے دیر بو یارا ساتھ پو خدای تیر شو
ہو ساتھ ہو مو تیر شو زد جمیل پا بارا کیا اندیکھنا لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سڑے مشے نثار تم سڑے مشے بخیر راغلے
خیر یوسی جوان دے اوسی اوہو جمیل جانا دا لاسی ولے تڑ لے دی
دا خو پرون مقام جستا سل بندر سے خکور ترتلم لارا کی پیو کاندہ کی ول ودم او لاس میں مات شو
سوئے مات شو
او مات شو
نو ڈاکٹر تو ورغلی
ورغلم ڈاکٹر ملاس پ گچو کی راو تاڑے
خیر خدای بی جور کی خا اوس دارا تو ہے چی وڑ مشپل سات تیر شو کنا
سے سات ب می تیر شو وی بابا یہ وادی بندر و داس بندر نہ خمو گاو تا سے ہمیشہ کو
دانو تو ہے چی ادی بندر و تا تر وس پوری د 400 سیگریٹای و ہلای و
نو سیگریٹای خو می وسم نہ دای و ہلای
دانو تو ہے چی نہ می دای و ہلای یو دودم نہ یو پورا دانا سیگریٹای دی وازی و دازی عجیب خبری دی کولی چه لخنده دیم رکنو زورا وارا
نپویگم زمان دیاد
ستاوه دیویاد خو موک پو موبایل ویدیو در دا جوڑا کرده دا
خواه ویدیو مو جوڑا کرده دا داسی رخ کارا که
دا دیوی گوره زمان پو موبایل که دا او دیگه در تیو خیم دا دیوی گوره اه
داری کا سی چالان کم آن آن
ورزا ورزا رکھتو کل خیر
نامو چال والی رکھت نکوی
نو خطا برک نہیں والے دے
خیر دے کھو کور تزب بس دے لرے کئی بس اس شرم آویا نلرے
فکر این ازوانا موبیل درہ مات کر
نازوانان تاسی هست که زه
ولی مگه چه نازوانی در سر کرده
دا نازوانی نده چی یه وار مده چرسو سیگریتای را باندی واه آبیا مو ملندی را باندی واه لی ویدیو مو هم را نجوڑه کرده ده
دا خواندی والی ده پاندی والی که خو ساتیری وینو
دا اندی والی نه بلکه بیزتی ده تاسی زما اندی والان هست که زما دخمنان اندی والان ده سی وی چی خپل اندی وال پا چرسو اخته کوی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سیگریتی خو چوک نچرسی کیگی
بس بس دا خبر نور پریگدهی زه سار لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاس سره خدای پامانی کوم نشا سړی بی عزت کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خدا دې ماته شوه او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولی
نشا دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
مجنونیا ملائی لاشا مائی دا تاویگا جانا نا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائی لاشا مائی دا تاویگا جانا نا پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زار 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 مائی دا تاویگا جانا نا پانا تاشا مینا مینا راشا راشه مجنون یوم لیلا شه پمینه مینا راشه پمینه مینا راشه پمینه مینا راشه پمینه مینا راشه Pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha.